سلام ستړي مشه سفي ولاستان اگزام د ازادي رادیو خبري مجلې ته مخ راغلاست وایم دا مهم مسائل خبرو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې ویل طالبان د جګړو لاس واخلي او خبرو ته ورسره کینی د ترکیې د غونډې ځنډېدل آیا پر اختیا هم لکه څنګه چې د یوناما مشري ویلي د سولې مرکچیانو ته د زیاتو خبرو فرصت برابروي شنونکی او خبریال سمی یوسف زی
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي
د کوټې په سرینا هوټل کې پرون شپه ناوخته زورور چاودنه شوې 15 کسان یې وژلې
زه په دروازه کې ولاړم اوس ما په ځان نه پیدلې دوه منټه بعد زه چې راولاړ شوم وینې وکړ نور ورونه بلېدل په سخنه
تر څه مخکې اسمت ساروان خبرونه وایي
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي د افغانستان ترکیه او پاکستان د بادونو چارو وزیران سبا په استانبول کې د ریارخیزه غونډه کوي او د انډونیزیا یو ستر اوپتل چې 3-5 تنه عمل پکې سپاره ده به درخه شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي شاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشرینن کندهار ته تللی په یو غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزې خبري وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزې غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت انرژي اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څور زی خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سولې د خبرو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره به په هلوځلو کې ځان رانه ولي اغل لاینز هم داراس ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسي خبرو لاري په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي د غزنی د دې یک ولسوالۍ امنیه قومندان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نشته کې ووشل شو د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادی رادیو ته وویل
تیر شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ساتنمن جاوید په شهادت رسیدلی ده
جمعزاده هم دارازول چې په دې نخته کې د غزنی د مرکز د لومړی امنیتي حوزې عامر جاوید خلجای هم ټپی شوی دی د په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتی دی د پاکستان لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه یو وار بیا وویل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان سوله ده د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې د راپور له مخې جنرال باجوه دا خبره نن پر اول پنډی کې د پاکستان د پوسټ په مرکزی دفتر کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه د پوسټ له خبر پاڼې سره سم باجوه ټینګار وکړ یوازینی هدف یې دا دی چې په افغانستان کې سوله وشي او دا هیواد خپلواک ولسواک باثبات او سوکاله وي د باوري حکومتي سرچینه وایي پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژنې د ګروپ مشر عطاو رحمان له یوه بل ملګري سره نیولی دی د سرچینې د معلوماتو له مخې عطاو رحمان د داعش د یوه پخواني مهم غړي سباګل زوی دی چې په جلال آباد ښار کې په ګڼو نورو وژنو کې هم لاس لري د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د درې واکسیناتورانو او د صدف په نوم د ډاکټرې د عاملانو د نیولو په موخه ترسره شوي عملیات تایید کړي خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14مه له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناتو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د جیر شو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې اغیزمن شوي وي بیرته جوړي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې درې پنځوستنه عمل پکې سپره ده بے درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستی په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د مندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همدار اسول چې د اوپتل په یو مانو راکې ګډون کړی و چې له مرکز سره تماس پرې شو. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همدار اسول که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوي ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه یې 25 هرات کې به اسمان نیمه ورځ بي د تودوخې لوړه درجه 29 کندهار کې اسمان برګ خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 او بل اخر جلال آباد کې به اسمان شین بي د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل سوی ده.
ازادي رادیو ته خواږه استف یو لاس تان اگزایم مود تای روشان په تخنیک هم غری دغه خبری مجلې ته خرغلاست او امراز لمړي مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ولایت ته للی او هغه په کندهار کې ولسی غونډه کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته دی ورسره کینیم. ولسمشر ویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوی او طالبان د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د ورځني سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یو غونډه ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم شوی او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبري ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز داډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلګ اندیشنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درونو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوری ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلی صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رای ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکرو رای ورکول کیږي.
انتخاباتو کې دا واک تاسو ته ورکړي ولینا تاسو ته مبارک.
ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شنون که یو خبریال سمی یوسف زایوایی د ترکیه په کانفرنس کې د طالبانو نه ګډون سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا کمښت ښکارا کوي. ښاغلی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل طالبان د کانفرنس د نه ورتګ یو لوی لامل د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل یادوي. په اخوا د یوناما مشرې دبرا لاینز چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازیتوب هم کوي ویلي د ترکیې د کانفرنس ځنډ به د دوهې ټیمونو ته د خبرو لا فرصت برابر کړي. اغلی لاینز دا خبرې د یوناما په ټویټر باندې وروسته له هغه کړي چې دوهې ته یې څو ورځنی سفر پای ته رسولی دی. دا چې شنونکی او خبریال سمیع الله یوسفزی په دې اړه څه وایي چې آیا واقعا هم د ترکیې د کانفرنس ځنډ د سولې ټیمونو ته فرصت برابروي که څنګه، مرکه مې ورسره کړي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د دوهې د تړون نه وروسته د دوهې مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوهې یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان به کوشش کوي چې نور مذاکرات که د دوهې د تړون دوام وي، یا اوس خو طالبان وایي چې دوهې تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم ونه وتلو نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي که مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دوی کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نور هیوادونه یا غربي هیوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ماته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت رانږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی وادونو مهم هېوادونه همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه، طالبان وره نغلل. څه فکر کوئ څومره د دغو هېوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اوریدل کیږي؟
دغه هیوادونه په دې پوهیږي. یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو 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 خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنی ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منستشی، او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خوا په مسکو او نور هیوادونو کې په خوښۍ کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مئی د میاشتې په اوله نیټه ووځي، دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی د پاره تیار نه دی کی او دا سپری کی چې تشدد بزیاتیږي. تاسو 13 شپه وکړو په کابل کې یو ډېر دښولو عوام حکومت او حتی امریکا او نړیوال ټولنه فکر کوي چې دا د څوار لاسو میاستو یو ډول خاموشي نه ورسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو بریډ وو. سره د دې چې طالبانو رسمي اعلان نه دا کړی خو د بریډ نښې نښانې دا ښیي چې د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که خبریال سامی یوسفزای او چې د ترکیه د کانفرنس کې د طالبانو په نګړون باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
ازادي رادیو ته غواګاست. د امریکا د کانګرس یو شمیرغړو د یادې واد له جمهور رئیس غوښتي دي چې هغه افغانانو ته باید د ویزو غوښتي چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي دي. د کانګرس پاره زغړو جو بایدن ته په واستولې لیکلي دوی افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته د دغو افغانانو د ځاني خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. اخو یو شمیر هغه افغانانو چې امریکا سره کار کړي ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندیښنې شریک کړي. نور حال په دغه راپور کې
درويست کلان نوید ستانګزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د شبړون کې پتوګه تاند تر سره کړي اوس د خپل راتلونکو ژوند په اړه اندیښمن دی. نوید چې په کابل کې وسیږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي، خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکونکو راتلونکو ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وځي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي، ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر تشویش یو، ځکه چې که دوی له افغانستان وځي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی. او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي، دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نږدي.
نوید ستانکزی وایي د ایس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو ډیر سکلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د شبړنګ په توګه کار کړای دی. نصیر الله که څه هم اوس لبلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي، خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي، وایي امریکا باید خپل کارکونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره د دوی لځواکونو د وټلو ورسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
دا نه خرڅ د دوی په پروژو کې د ژباړن په توګه انور رسیداري په خپل کار کړی دی. نو دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټک شي او اضافي کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زر دوی وکول شي چې د دوی له وټلو سره مهاله
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هیواد ولسمشر ته یو استولی لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزه ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خو له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایي لیکې د پی ایس 252 نسکوري شوی الوتکې د قربانیانو کورنوي ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. د الوتکه د 1990 کال په مرغومي کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواکونو لخوا په توغندۍ وویشتل شو چې پکې په وژل شوي 1300 کې 10 افغانان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وای خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوع ټینګار کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وای خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکوري شوی پی ایس 252 اوکرایني الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین پی ایس 252 ډول الوتکه د 1399 کال د مرغومي په 13مه تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د پی ایس 252 اوکراینی الوتکې قربانۍ کورنیو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر پاړه خبرې شوې. د دې وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
چګونګي روانه کاري ګروي
د پی ایس 252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی گروپونو لخوا د لا همغږی لپاره په ګډ کار خبرې وسوې
نظر صورت گرفت.
ایران د دې الوتکې له نسکوریدو په لومړي شیبو کې د یو تخنیکی ستونزه وبلله، خو وروسته یو منل چې سهوان په توغندي وشتل شوې ده. د دې الوتکې د نسکوریدو له کبله 1,600 وژل شول چې لسی افغانانو. د الوتکې نسکوریدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایرانی پر دې قانع کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1,500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وبختل چې ایرانی باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډیر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسنو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنه کړه. خو له دې وړاندې د دې کورنۍ غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتوار بشو کوټه ته هلته بیګا په سرینا هوټل کې چاودنه شوې ده. د راپورونو په اساس 15 کسان په دې چاودنه کې وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته چیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال وزوروره چاودنه وسوه، کله چې د هوټل په پارکینګ ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکو مواد و چاودل سول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لسو څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښته دي، بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چشه ماتې سوي دي. وروسته مرستندوی کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټې وسیول هسپتال ته رسولې دي. چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دم غړي پورې 15 زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینه هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي.
کونټینس د مکه کې د 15 مېر د مخ زه کم چې مین چیکینګ کیږي دا ګیسټ دا زپاو دروازه کې ولاړ بس ما پزانه پیدلې 2 منټه بعد زه چیرې ولاړ سم ویني وکسو نور ورونه بلیدل پسرنه د ماکه دې زوردار چې برازي چا په غوژونه اورېده او زه خپل د یو سر بالکل ناور.
پر چودنه باندې بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو ویل دي چې دا پېښه ښکارا ترګری ده. تیر شپه د خبريالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پېښ تر شا د هغه ډول لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي. د تیر شپې چودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې په پاکستان کې د چین سفیر نه وایي د کوټ پر دوره وو، بلکې د هغه شپه هم په سرینه هوټل کې و. خود بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د چودنې پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه وو. پر ټولنیزو رسنیو په جارسي وی یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا ویل سوی دی چې دوی د پیش ذمہداری قبلوي او ویل دي چې تحریک د یو ځانمرګ بریدلاري د کوټ په 5 سټار هوټل کې د پولیس په ګډون نور لوړوتبه چارواکي په ځانمرګ برید کې پنشه کړی دي. دلته نن په کوټ کې د ترګری زد سټیډي پولیسو په سیولاین تانه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده. په هغه کې د قتل او اقدامي قتل او د ترګری د پی اچولې دي، خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولې.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به هم راشو افغان چارواکو ته د امریکایی چارواکو لخوا د لرغون آثار د تسلیمی راپورت. امریکایی چارواکو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په نیویارک نیول شوی او په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل، د دې آثار شمیر لسګونو تر رسیدي او د دویمې او درېمې میلادي پیړیو څخه دي. د احمد شیبر په دغه راپور کې جزئیات وړاندې کیږي.
امریکایی چارواکو درې دیرش لرغونی آثار په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. دا آثار د افغانستان سفارت د چهارشنبه پورس د لنډ مودې لپاره ننداري ته کې شودل. د دې آثارو په اړه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وویل،
A lot of different civilizations, people, ideas.
تمدنونه، خلک او بیلابیل مفکوره د ورشمو لاري د نړۍ لوي خو بل خو ته لژدیدل. دا لرغونی آثار د دې ښکارا نشيدي. د سیلینوس یا یونانی استورینی ولې د بودا د یو مجسمه تر سر پورې د هغه زمانی چې د بودا سو تر هغه وخت چې یو شاهزاده وو.
د سفارت په وینا د پخوانی آثار به ډیر ژر کابل ته واستوي او په کابل موزیم کې بننداري ته وړاندې شي. د دوهم یو درېم میلادي پیړیو د آثار په ورستیو کې په نیویارک کې د انټیکولو یو پلورنسي د هغو پلټنو په ترڅ کې ترلاسه شول چې امریکایي مامورانو د نورو هیوادو د لرغونو قاچاق شویو آثارو لپاره پیل کړی وو. چارواکی وای دا تر ټولو ډیر لرغونی آثار دي چې په امریکا کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو د فوتبال یو راپورت د ریال مادرید د فوتبال د کلب رئیس چې د اروپا د سوپر لیگ د نوی پلان شوی لیگ مشر هم دی وایي دمګړې د دی لیگ جوړول زندول شوی دی. فلورنتینیو پیرز تیر شپه وویل لدې کابل نه هیله ده د اروپا دولس ټیمونو تیرونه د سوپر لیگ جوړول اعلان کړل، خو دې اقدام پراخ یو توند نیو کې راپورټ کړی چې په پایله کې لدې ټیمونو څخه ځینی په لیگ کې لګړون په شاشول. په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې وړاندې کیږي چې د مظاهرچیانو په نارو په لیگ کې د تغلیق په خلاف پرون غږ پورته کړی.
د انګلستان د ټاتنهم د فوټبال د لوبډلې لوبغالي بهر د فوټبال مینوال بلاخره د دوی او د اروپا د سوپر لیگ د نورو مخالفانو د اعتراض لوړ غږ واوریدل شو او دا تازه پلان شوی لیگ وسندول شو. د ریال مادرید د فوټبال ټیم رئیس فلورنتینیو پیرز چې د سوپر لیگ رئیس او د دی لیگ لاسلی تراهانو هم دی د اسپانیا د ال لارګوري خبری شبکې ته وویل لا دې کبلا نه لې شبه ده.
Hombre, yo estoy un poco triste y decepcionado, efectivamente.
یو څه خوښینه او نه لېم، ځکه فکر کوم درې کال مې پر دې پروژې کار کړی. ډیر ساده، د دې پروژې هدف دا و چې څنګه کولای شو له اقتصادي ستونزو چې دا مهال د اسپانیا په فوټبال کې ورسره لاس او گریوان یو راوځو. نشو کولای لا لیګا ته بدلون ورکړو ځکه زموږ د تاریخ یو برخه ده. پس هغه ځای کې چې پکې د پیسو د ترلاسه کولو امکان شته هم دا د اونۍ ماینز کې سیالې دي. هغه سیستم چې اوس یې لرو یعنی د اروپا د اتلانو لیګ یو زور سیستم دی چې یوازې د کوارټر فاینل پړاو کې ترې پیسې ګټلې شو.
لادی
سره په یو وخت د چهارشنبه په ورځ د انګلستان د مانچستر سیټي د کلب اجرایوي مشر فیران سوریانو له هغه ټیمونو سره د یو ځای کېدو په خاطر چې د اروپا د سوپر لیگ غوښتونکي وو د دې ټیم له مینوالو بخنه وغوښته. اخوا په ایټالیا کې د یونتوس تورین کلب رئیس اندري اگنیلی هم ویلي چې د انګلیسي ټیمونو له وتلو وروسته به سوپر لیگ ترسره نشي. د اروپا سوپر لیگ د مانچستر سیټي، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یونتوس او انټر میلان په شمول د اروپا دولس لویو ټیمونو پلان کړی بو. د اروپا د فوټبال د ټولنې او فیفا په شمول د نړیوال فوټبال د مشرتابه ځواکمنو سازمانونو د دې لیگ جوړول د فوټبال د تاریخي او اخلاقي اصولو خلاف او د څو ورزشي کلبونو د مادي ګټې ترلاسه کولو هڅه بللې وه. د سازمانونو همدارنګه خبرداري ورکړې چې هغه ټیمونه به چې په سوپر لیگ کې ولوبېږي په بل هیڅ اروپایي سیالۍ کې شامل نه کړی شي او لوبغاړي به هم اجازه ونه لري چې په نړیوالو لوبو کې د خپل هیوادونو د ملي ټیمونو لپاره ولوبېږي. خو د سوپر لیگ پلویان چې شمیر ډیر کم دی وایي د سوپر لیگ جوړول کولای شي د فوټبال له ټیمونو سره مرسته وکړي څو له هغو اقتصادي ستونزو راووځي چې د کرونا د وبا خپرېدو له کبله ورسره مخ شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995300 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www